په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
خبر نو سرټکو ته اسلام آباد وای حامد کرزی او عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي. پاکستان په کشمیر کې د پولي د اصولو سرغړونې او هندي عسکرو د بې حرمتۍ تورونه رد کړل او امریکا وایي اروپا ته سفر کوونکي د دوی اتباع دي. خبر وی چې د بریدونو ویره لیدل کیږي. دا هم پورا خبرونه. د پاکستان د 15 کسیز پارلماني پلاوی مشر ایاز صادق پرون له کابل په استنیدو په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې ډیر ځر به د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اسلام آباد څخه لیدنه وکړي.
افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو.
پلپلو د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی پرون مشال لړیو ته تایید کړ چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوی په بلنه له اسلام آباد څخه لیدنه کوي خو د نوموړي د سفر مشخصه نیټه ونه خوده. هلته پاکستاني چارواکو پرون وویل چې دغه هیواد د استخباراتو رئیس نوید مختار به د روانې اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل په 14 د بلواګرو لخوا د وژل شوي محصل مشال خان پلار د ټولو سیاسي ګوندونو نه د انصاف د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. پرون په سوابق کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال محمد اقبال اقبال داسې وویل:
صرف استاد ته درخواست داده چې ځکه انصاف غواړم تاسو زما د خاورې خلک یې زه ستاسو ورور یم تاسو د سوابای نه چې کوم دن ما سره دی کې چې کوم دن ودرېږي ما سره په کې پوله او پاټه او دغه نه کوي دا به زمونږ او ستاسو د سوابای لخوا چې کوم دن د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي.
د مشال خان بخنه غړم د مشال رادیو خبريال وای د جمعیت علما اسلام نه پرته په ثوابي کې د فعال ټولو ګوندونو استادو په یاده جرګه کې برخه واخیسته او د مشال خان کورنۍ ته ډاډګرنه ورکړه چې په هر ازمون کې به ورسره او غپو غولړوي. بل په لاو د پښتونخوا پولیس وای د مشال خان د وژنې په تورې تروسه یو کم 50 کسان نیولې چې د عمران په نوم هغه تن هم پکې شامل دي چا چې پر مشال خان مخامخ ډزې کړې وي. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ګډو ګټو یا مشترکه مفاداتو یو دیرشمه غونډه ترسره کیږي چې په کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا لومړي وزیر پرویز خټک پرون په نوخار کې به غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې دوی به د مرکز نه د صوبې د حقونو غوښتنه کوي. د پښتونخوا صوبې چارواکي وایي دوی به د مرکز نه د بجلی او ګیسو د رایلټۍ یا حقو زهمي غوښتنه کوي. د دوی په وینا مرکز دوی ته خپل پوره حق نه دی ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د هند د حکومت هغه دعوه رد کړه چې ویلي وو پاکستانی ځواکونو د کنټرول پر کرخه د دوی غاړې ته د راکټو او هوانونو فایرونه کړي. پر ګزمه د روانو هندي ځواکونو سره جګړه کړي او په ترڅ کې د دوو هندي سرتیرو د جسدونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي د پاکستانی پوځ لخوا د کنټرول د کرخې د اصولو څخه سرغړونه نه ده شوې او د هند دا دعوه هم ناسمه ده چې ګواکې پاکستانی پوځ هندي عسکرو جسدونه خراب کړي دي. نفیس زکریا زیاتوي چې د پاکستان پوځ په پوره معنا مسلکي دي او هیڅکله به د کوم عسکر بې حرمتي ونه کړي. خو د هند پوځ وایي د یو کرغیړن عمل دی او دوی به پاکستان ته د دې مناسب ځواب وایي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سفری خبرداري د اعلان په ترڅ کې ویلي امریکایان دی خبر وی چې په ګرد اروپا کې د پرله پسې ترګریزو بریدونو ویره لیدل کیږي. د ویښ بیدار اوسېدو په دې پیغام کې پر فرانسې روسي سویډن او بریتانیا کې د ترسره شوو وروستیو بریدونو حواله ورکړل شوې او ویل شوې دي چې اسلامي دولت وسله والا ډله او القاعده د دې ظرفیت لري چې په اروپا کې ترګریز بریدونه پلان او عمل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تر دې وړاندې د سیمې د رخصتیو پر مهال هم اروپا ته د سفر کوونکو لپاره یو ورته خبرداری ورکړل شو چې په فبروري میاشت کې ختم شو. یاد وزارت وایي د خبرداری د کوم ځانګړي ګواښ له امله نه، بلکې د اوړي د رخصتیو پر مهال د بریدونو د احتمال له مخې ورکړل شوی دی. د خبرداری د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په مغازو، حکومتي ودانیو، هوټلونو، کلبونو، رستورانتونو، عبادت ځایونو، پارکونو او هوایي ډګرونو کې د بریدونو ویره لیدل کیږي. د بشری حقونو د سار اداره وایي له نوو شواهدو څرګندیږي چې د شام حکومت له تیر دسمبر راهیسې څلور وارې د کیمیاوي وسلو بریدونه ترسره کړي دي. په دغو څلورو بریدونو کې یو یې هم د اپریل د څلورمې نیټې هغه دی چې په خان شیخون کې وشو. نږدې سل کسان یې ووژل چې دیرش پکې ماشومان وو. نوموړي ادارې پرون په خپور کړي یو راپور کې ویلي د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو استعمالول ښایي د بشریت خلاف جرم وګڼل شي. هیومن رایټس واچ وایي دوی له شپېتو ګواهانو سره مرکې کړي او د اغېزمنو شوو ځایونو او خلکو انځورونو او ویډیوګانو ته کتنه کړې ده، کوم چې یا خو آنلاین خپاره شوي او یا هم نیخ په نیغه د ځایي خلکو لخوا دوی ته سپارل شوي دي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي نن ماسپخین مهال به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي دواړه مشران به په شام کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه وغږیږي، چېرته چې مسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا بیا د هغو یاغیانو سره ولاړه ده کوم چې د اسد د حکومت نسکورول غواړي. ټرمپ تېره میاشت په شام کې پر ولسي خلکو د خونړیو کیمیاوي بریدونو چې د مسؤلیت د اسد پر حکومت اچولو څخه وروسته د شام په یوې هوایي اډې د حمله امر ورکړو، خو روسیې د دې خبرې تردید کړو چې ګواکې د شام حکومت د یاد مسؤل بریده.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو پنځه روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او یو سلو پنځه روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو څوارلس روپۍ څلوېښت پیسې او یو سلو څوارلس روپۍ اتیا پیسې، یو پاؤنډ یو سلو پنځه دېرش روپۍ شل پیسې او یو سلو پنځه دېرش روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه شپېته پیسې او اتیش روپۍ اتیا پیسې، یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځه پیسې او اتیش روپۍ شل پیسې، یو افغاني یو روپۍ اته پنځوس پیسې او یو روپۍ شپېته پیسې، او درې سوه اته ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه شپږ ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولی کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه دېرش او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم ولس، او په کوټه کې به زیات نه زیات نهي او کم نه کم دیارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د اجرائیه مشر عبدالله عبدالله دفتر وایي نوموړی به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته ولاړ شي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پارلمان یو پلاوی هم کابل ته تللی و، خو د چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو چابي د پاکستان له امنیتي ادارو سره ده.
زمونږ چې کوم د سیکیورټي ادارې دي، فوج دي، استخباراتي دي، هغه زیات یو مهم رول دی.
پرون د خیبر پختونخوا په سوابای خارګوټی کې جوړی شوې یوې جرګې د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوې زدکونکي مشال خان او دغه د کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. د مشال خان پلار اقبال شاعر د جرګې له ګډونوالو چې سیاسي او مدني فعالان ول، غوښتل چې په دغه کار کې کلک ورسره ودرېږي.
دا به زمونږ او ستاسو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي چې ما سره په دې باندې ودرېږي.
او د خیبر اجنسی اوسیدونکي وایي د جمرود په سرکاري روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او حکومت باید د دوی دغه ستونزې غم خوري.
نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولای شي، نه پکې دوی غوڼه شتان په کار داسو چې د سپاتال سر به وشي.
پر یو شمیر نور سیمایزو هم داراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د افغانستان اجرائیه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي. د اجرائیه مشر ویاند د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. د پاکستان پنځلس کسیز پارلماني پلاوي د کابل د دورزنی سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو او مشرانو اجرائیه مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د موضوع تفصیل حسمت څاروانه اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایي رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه، خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشرۍ اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې، د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي
قرار بود که د ماه جنوري سفر صورت
ټاکل شوې وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولیز ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
د اسمت څاروان رپورټ موردو د پاکستان پارلمان یو پلاوی کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان د سفر رسمي بلنه ورکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیشن ځینې غړي پاکستان ته د حامد کرزی سفر ګټور بولي. د کمیشن مشر محمد هاشم ملکوزی پرون دوشنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل پاکستان ته د کرزی سفر د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. د چارو ځینې پوهان بیا وایي د کرزی سفر به د دواړو هیوادونو پر اوسنۍ وړیکو خ اغیز ونکړي. تفصیل کابل د خان محمد سند پر رپورټ کې
د پاکستانی پلاوی لخوا د دوی هیواد د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د سفر بلنه د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون د رئیس په باور یو مثبت ګام دی او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به مثبت اغیز وکړي. محمد هاشم الکوزی د دوشنبه په ورځ وویل حامد کرزی د افغانستان په اوسنی حکومت کې کوم رول نه لري، خو د یوې پیژندل شوې سیرې په توګه سفر د هیواد پر وضعیت مثبت اثر کولی شي.
د ښاغلي کرزی سفر د افغانستان په خیر بولم او د پاکستان او افغانستان په منځ کې کوم اختلافات چې کېدلی شي د ښاغلي کرزی په ورتګ سره دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
الکوزی هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ترینګلو اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر ژمنو شک کوي، تمه خی چې په دې سفر کې به پاکستان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ریښتینې همکاري وکړي. کابل ته پاکستانی پلاوی د خپل سفر پر مهال په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د روان وضعیت د کنټرول لپاره ګډو مرستو او دوستانه اړیکو ته اړتیا لیدل کېږي. حامد کرزی په دې وروستیو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته هم تللی و. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا هغه هیواد ته د حامد کرزی د ورتګ بلنه د افغانستان په اړه د روسیې او پاکستان په ګډ دریځ پورې اړه. د دغو کارپوهانو له ډلې حیګل سلیمان خیل پاکستان ته د حامد کرزی سفر ګټور نه ګڼي او وایي چې پاکستان د نفاق اچونې او د هغه سوء تفاهمونو له امله چې د کرزی او ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ رامنځته شوي دغه هڅې کوي.
زوی
کرزه په خپل واکمنۍ کې یو ځل پاکستان ته لاړ، خو پاکستان ورته ښه مخ ونه خو. پاکستان ته د کرزي ورتګ ښه دی، ځکه چې دی یو وخت زموږ واکمن و، خو افغانستان ته به مثبت پیام ونه لري. سلیمان خیل وای کرزه د افغانستان یو عادي تبع دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پاکستان ته تګ هیڅ ګټه نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ریاض صادق په مشرۍ یو پارلماني پلاوی څو ورځې مخکې کابل ته ولاړ او هلته د افغانستان د ولسمشر تر څنګ د له نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره ولیدل. د صادق په خبره دغه سفر موخه د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو بیرته رغولو لپاره زمینه سازی کول و، خو د سیمه ییزو چارو شنونکي وایي له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو په چاره کې د پاکستان امنیتي ادارو رول زیات مهم دی. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ ورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د افغانستان د دورودني سفر نه پس خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د په مشرۍ کې ټولګوندي د پارلماني پلاوي افغانستان ته د ښه تعلقاتو د پیل لپاره د لارو هوارولو لتللی وو او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ولس په مینه او ورورولۍ مبني ګوندیتوب غواړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول سیاسي پلاوي د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات ښه کولی شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د کړکیچ بنیادي وجه امنیتي ده نه چې سیاسي.
دوی خو د پارلمان غړي دي، دوی خو د دغه جمهوري حکومت یو برخه دي، څه په حزب اختلاف کې دي، څه په حکومت کې دي. خو دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان، دې کې بیا زمونږ چې کوم د سیکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات دي، هغې زیات یو مهم رول دی. نو د هغې خو په دغه سفر کې څه نمایندګي نه وه.
بلخوا په کابل کې د سیمه ییزو چارو پوه عباسین بریال هم د رحیم الله یوسف جی سره متفق کاری، خو زیاتوی چې دا ډول تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو کې یو سکردار لوبولی شي، خو افغانستان همیشه د خپلو امنیتي ستونزو ذمہوار د پاکستان سیاسي حکومت نه بلکې د دغه هیواد امنیتي ادارې ګڼي.
ما په نظر دا ډېر تشریفاتي غونډې حرکتونه دي که د پرنسپ د مخې سړی ورته وګوري. پارلمانونو غړي او دغه ډیلیګیشنونه باید ډېر مؤثر واقع کېدای، اما په هغه صورت کې چې د دغه ډول خبرو، مذاکرات او د دې په نتیجه کې د نیول شوو تصمیمونو صلاحیتونه ورکول شوي وای. نه یوازې چې د ارغ ارخ چې راځي د دې ایمال د صلاحیتونو نشي کولای، د دې غواړم چې د پارلمان غړي دغومره مؤثریت نه لري لکه د نورې نړۍ ته په سیاسي او دوه هیوادنیو قضایاو کې مهم نقش ولوبوي. چې څه وایي هغه خپلې خبرې چې دي هغه پر حکومتونو د بېرته ستنېدو سره سم ومنلی شي.
سردار ایاز صادق د ګل په ورځ خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید مختار به کابل ته ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو.
اس مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په سوابه خارګوټی کې پروند د سیمه سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د ویجرګې پترس کې د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکې مشال خان او دغه د کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. دغه جرګه د مشال خان پلار اقبال شاعر بدلې و. په جرګه کې له جمعیت العلماء اسلام فیډلې پرته د نورو ټولو لویو سیاسي ګوندونو مخکښانو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د مشال خان د وژنې قضیه د پوځي عدالت ته یوړل شي. لپیخوره ځلان یوسف زه رپورټ راکوي.
د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوشووز د کوونکو او د پوهنتون د کارکونکو لخوا د وجلی شویز د کوونکی مشال خان پلار اقبال شاعر په ثوابه کې لجرګې غوښتنه وکړه چې د انصاف ترلاسه کول لپاره د ورسره د ثوابه د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکي ودرېږي.
صرف استاد ته درخواست داده چې زه کوم انصاف غواړم، تاسو زما د خاورې خلک یې، زستاسو رورې ما تا تاسو د سوابه نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودري گئی ما سره و پکې پوله او پاټای او دغه نه کوئی دا به زمونږ او تاسو د سوابه له خوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي زه تاسو نه ډېر زیات امید لرم چې تاسو ما سره په دې باندې ودري گئی
په جرګه کې د جمعیت العلماء اسلام پرتا سوابه کې وجود لرونکي د ټولو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړو جرګې د سوابه پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه وکړه او د مشال خان د کیس د سار لپاره د سیاسي ګوندونو د استازو او د مدني فعالانو کمیټي هم جوړه کړه د کمیټې یو غړی لیاقت یوسفزی وایي
نن اقبال کاکا دې کمیټې ته خپل خبر وکړه دا کمیټې به لګي او د مشال خان د کیس په والا د انصاف د پاره چې کوم نه دی به جدوجهد کوي په دې کیس باندې مکمل نظر ساتي زمونږ د دې کمیټې مطالبه دارا چې دا کیس ته سره د ثبوتونو چې کوم نه نو ملټری کورټ ته ولېږل شي او تر څو وخته پورې کپر اوس کوم ته انصاف نه ملو شوی نو دا اندنه عمل اعلان به مونږ د زرګونو او د لکونو ولس په موجودګۍ کې بیا کوو
د تیری جمعه پر روز مردان کې د ختم نبوت او ناموسی رسالت په نوم د ماسپخین د لمانځه وروسته سوونو کسانو په کالج چوک کې غونډه وکړه او د مشال خان پر ضد یې په کاغذ لیکلې داسې پیغامونه خپاره کړل چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وو سوابه کې د جوړې شوې کمیټې یو غړی ایډوکیټ سلیم خان وایي چې په مردان کې ځینې خلک د مشال خان قاتلان ژغورل غواړي
تورې رسالت خبره پدې کښته نه په یو نوم باندې خو یو سړی چې کنه د خدای او رسول په نوم باندې مړک اوس د خدای او رسول په نوم باندې غلط چې کوم نه او قاتلان چې کوم نه هغه لار ورکه غیر اخلاصي مونږ د دې مخالفت وکړو نو مونږ به دا کوشش کوو چې د مردان کم ذمہ دار خلک ته سیاسي خلک ته هغه له مونږ په جرګه زو هغه ته مونږ دا خبره کوو هغه مونږ دا سره پاسي او د مشال دقه شان او جرګه به مونږ په مردان کم کوو خیر ان شاء الله تعالی ډېر زړه
د مردان پولیسو په وینا د مشال خان د وجني او زور جاتی په تورې د ډزې کوونکی عمران په ګډو تر اوسه نه حاصل ویخ کسان نیولې دي او ډیر زر بعد د کیس ټول اړخونه هم ولسته په ډاګه کړی بلخوا سپریم کورټ کې هم د مشال د وجنې اس خود نوټس کیس روان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د پاکستان وزیر اعظم مشرای نن په اسلام آباد کې کیدونکې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې به د صوبې د حقونو خبره پورته کوي د وزیر اعلی له کوره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نوموړي پرون په نوخار کې د تحریک انصاف ګوند غړو ته په وینا کې زیاته کړې چې په غونډه کې به د صوبې لپاره د بجلی د خالص منافعو د ګیس رالټای په څیر موضوعاتو د مرکزی موضوعات د مرکزی حکومت مخې تک دي ټاکل شوی د مشترکه مفاداتو کونسل په یو دیر شمه غونډه کې د هیواد د صوبو والا وزیرانو او لړپوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې به د صوبې د حقونو دفاع کوي د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خبره تیر ماجیګر په نوخار کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړی دا نوموړی ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې به دوی د پښتونخوا د بجلی د خالص منافع او د ګیس د رایلټۍ د حقونو ترلاسه کولو په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي یاد دیوی چې نن په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د کونسل یو دیرشمه غونډه ترسره کیږي او په دې کې به د سلورو وړو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي او دا په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سین اعلی وزیر مراد علي شاه له وزیر اعظم نواز شریف نه د پاناما اسنادو په بنیاد د استعفا ورکولو غوښتنې هم کړې دي غلام غوس مشهد ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د ممند جنسای اوسیدونکو حکومت غواړي چې له تیرې وی میاشتې راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفون تړل شوي خدمات بیرته پر ځای کړي په سیمه کې د خیر ښېګړې تنظیمونو غړي هم وایي چې د موبایل سرویس بندېدو له وجې دوی فعالیتونه اغېزمن شوي دي پولیټیکل انتظامی چارواکي بیا وایي د موبایل ټلیفون نظام بهارولو خبره به د حکومت پر لویه کچه راپورته کوي شانواز ترکزی معلومات راکوي
په محمود ایجنسی کې د موبایل فون د بندښت له وجې د میډیا خیر خیګړې ادارې او سرکاري او غیر سرکاري ادارو کارکونکي ډېر په مشکل کې دي. د یوې میاشتې نه زیات وړاندې د موبایل فون نظام بند شوی چې د سیمه ییزو تنظیمونو او سیاسي اتحاد لخوا څو واره احتجاجونه هم وشو، خو لا هم دغه نظام نه دی بحال شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا چې دغه نظام د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره بند شوی، او پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي هم چې نږدې ورځو کې به موبایل فون نظام په ځای شي. د یاد نظام په بندښت د سیمې یو خبریال شاه محمود مومند وای چې هغوی د یوې میاشتې راهسې ډېر په مشکل کې دي. نو هغه څنګه
مطلب ګنټه مخکې به خبر شو تا بزان نه سوالې شو، او اوس دغه مسله چړو خبر ته خو هغه اکسس نه کیږي، ځکه چې کمیونیکیشن نه کیږي. مطلب یو ملګری خبر شو، نو هغه خبر به ځان به خلکو بیا غزی ته مرسو دغه به مکو.
په محمود او ګرد قبایلی سیمه کې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په سکولونو کې د داخلي مهم روان دی، او دغه مهم کې د محمود ایجنسی ځینې د خیر خیګړې ادارې هم برخه اخلي. د شهید بانډي یوت ویلفیر ارګنایزیشن مشر ګلزاده محمود وای چې پروس کالی هم دغه مهم ډیر خو، ولې سک کالی دغه مهم د رابطو د نه کېدو له وجې کمزورې شوی.
سکول اډمیشن کمپین چلو د ماشومانو لپاره، د سکول مختلف قسم کپڑے اخلو، یو بل سره رابطې کو، زمنګ مرګری چې کوم دی په یو علاقو په بل ځای نه ځینو کې دي، نو هغه د فارا چې کوم دی منګرا غونډي کو چند کو فنډینګ کو، نو د دې د وجه وس هغه مسلې جوړې شوې دي. زمنګ هغه ټول اکټیویټي وس بند دي، هغه پروګرام ټول د نتورک د مسله د وجه نه خراب شوی دی.
د هلال احمر پاکستان محمد ایجنسی یو کارکونکې امجد علي محمد وای چې هغه تبا د دفتر لخوا وویل شو چې ګنی فلانې سیمه ته لاړ شي، او هغه بل کوره هغه سیمه ته ورسېدل، ولې هغه وس اول دفتر ته راځي او بیا هغه سیمو ته ځي چیرته چې ورته وویل شي.
زمونږ ټیم کم سے کم څلور پنځه غنټې ځای کیږي، دغه نه بعد مونږ ته وینا وشي چې را تاسو میټینګ له ورشي تاسو هغه تلاړ شي. نو دلته چې اوس دا کم نتورک ختم کړی شوی دی، دې سره زمونږ د ډیرو خلکو صحاد پر ورته متاثر شوی.
یاد دی چې د محمود ایجنسی د موبایل فون د بیا په ځای کولو لپاره د سیمې کاروباریانو هم د چارواکو نه غوښتنه کړي، خو چارواکي وای چې هغوی به د موبایل فون نظام د بیا بحالولو لپاره خپل مشرانو ته رپورټ ولې. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وای د پاکستان حکومت د دې پریکټ پترس کې چګوا کې د رزمک بازار ورته نړوي او پر ځای نوې هغه جوړوي، بد دوی د ګرمۍ موسم کاروبارونه زیانمن شي. د حکومت غواړي چې دغه کار خامخا کوي، نو د ګرمۍ موسم لته ردو ورسته دی وکی. عمر دراز وزیر د رزمک لسو تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې مخته را لګړي دي.
شمالی وزیرستان د رزمک ډویژن اوسیدونکي وایي کاروبار یې د اول نه هم ډیر متاثر شوی، او رزمک کې د اوړي په موسم کې سیزن وي چې د وزیرستان هر ځای نه خلک د یخ موسم لپاره دلته راځي. سو د ګرمۍ څو میاشتې مهلت دی ورکړي چې د اوړي په موسم کې خپل سیزن تیر کړي. د تحصیل رزمک یو څو کسانو راته په دې اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
چوی سیزن روان دی، خلک کډه روان دی رزمک ته، او رزمک بازار ګرم دی. چکل شمشي خلک پاسي وکو وطن خالی شي، اغنه بده مارکیټ نه جوړوي، او اس مقام مشته ملاو دو د رژه سیزن چې تیر شي اغنه بده به څه په کوړه ده. امس کاروبار اسه تبا دی، خو ان شاء الله تعالی د روان سیزن چې دی چې دا خو نشي تبا.
کلامو چې په دې اړه د غلطا د چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې دولت د ضرب عضب عملیاتو پس میرعلي، میرانشاه، سپینوام، بویا او نورو سیمو کې واړه واړه د کاروبار مارکیټونه جوړ کړي، او خلکو په خپل هم کامی مارکیټونه سرته رسولي چې پکې یې کاروبار پیل کړي. د دې ترڅنګ میرانشاه بازار څه حصہ دولت په جوړولو لاس پورې کړي، خو باقي یې خلکو ته په خپلو خپلو ځایونو د مارکیټونو اجازه ورکړي، او نقشه باور لا دولت ورکوي. در از مکو سیدون کی هم غوښتنه کړي چې دولت د غلطه خپل یو مارکیټ تعمیر وکړي، او خپل در از مک زوړ بازار رنګولو او بیرتا په نوې نقشه سره جوړولو لپاره د ورته څو میاشتې مهلت ورکړي چې دوی د ګرمۍ یا اوړي په موسم کې د سیزن خپل کاروبار پکې وچلوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د پنځلس کسیز پارلیمانی پلاوی مشر ایاز صادق پرون له کابله په ستنېدو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ډیر زر به د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي کابل ته سفر ګټور و. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه د بلواګرو لخوا د وژل شوي محصل مشال خان پلار محمد اقبال پرون په سوابق کې د وی جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د انصاف په ترلاسه کولو کې د ورسره مرسته وکړي. د مشال رادیو خبریال وایي د جمعیت علما اسلام نه پرته په سوابق کې د فعالو ټولو ګوندونو استازو په یاد جرګه کې برخه واخیسته. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو یو دیرشمه غونډه ترسره کیږي چې پکې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا لومړي وزیر پرویز خټک پرون په نوخار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی به د مرکز نه د صوبې د حقونو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د هند حکومت هغه دا وارد کړ چې ویلي وو پاکستانی ځواکونو د کنټرول پر کرښه د دوی غاړې ته د راکټو او هوانونو فایرونه کړي. پر غزمه د روانو هندي ځواکونو سره جګړه کړې او په ترڅ کې د دوه هندي سرتیرو د جسدونو بی حرمتي شوې ده. د بشري حقونو د سارې اداروي له نوو شواهدو څرګندېږي چې د شام حکومت له تیر دسمبر راهیسې څلور وارې د کیمیاوي وسلو بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سفری خبرداري د اعلان پترس کې ویلي امریکایان د خبر وی چې په ګرد اروپایي سیمه کې د پرله پسې ترهګریزو بریدونو ویره لیدل کیږي. د ویښ بیدار اوسېدو په دې پیغام کې ویل شوي اسلامي دولت وسلواله ډله او القاعده د دې ظرفیت لري چې په اروپا کې ترهګریز بریدونه پلان او عملي کړي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د دوه لوړ پوړو پلاوو تیر هفته افغانستان ته تللو سره دا هیله پیدا کیږي چې دواړه ښځې اړیکې به ډېرې زرخه شي. اداري وایي چې اول چیف آف جنرل سټاف جنرل بلال د پوځي وفد سره کابل ته لاړو او په مزار شریف کې د پوځ په بیس حمله او په هغې کې د پوځیانو وژنه وغندله. افغانستان پوځ ته د زخمی پوځیانو په پاکستان کې د علاج کولو وړاندیز وکړو. دین علاوه د دواړو پوځونو ترمنځ د پولې پر انتظام هم خبرې اترې وشوې. اداریه زیاتوي چې د دې نه پس د پاکستان د پارلیماني استازو پلاوی د افغانستان دوره کړي او هلته د افغانستان پارلیماني مشرانو سره لیدنې کړي دي. او په یو لیدنه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په پارلیماني پلاوی ټینګار کړی چې د سیمې د سولې لپاره اوس هم وخت شته. اداري په وینا چې د داسې قسمه پلاوو ملاوې دو او تګ راتګ فوري ګټې نشي ترلاسه کېدی خو د دې له وجې د خبرو اترو لارې خلاصې دی شي. اداریه وایي چې اوس افغانستان مشر ولې ته هم د دې قسمه پلاوو پاکستان ته د راستولو اعلان کول پکار دي. اداري په وینا چې په دې وروستو د افغانستان او هند استخباراتي ادارو د پاکستان پر ضد د ناقانونه ډلې ټي ټي پي مرستې کولو کوم انکشافات رامنځته شوي دي. په دې اړه هم افغانستان ته سوچ کول پکار دي او د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه ځینو ملکونو کې دی چېرته چې د ټریفک حادثې او د دې په نتیجه کې مرګ ژوبلې شرح زیاته ده. اداریه وایي چې تېره ورځ د خیبر پختونخوا په بره دیر ضلع کې د مسافرانو ګاډې په یو کنده کې د پرېوتو له وجې 14 کسان مړه شوي. په لاهور کې د ټرک او رکشې جنګېدو له وجې 3 ماشومان مړه شو او همداشان په کراچۍ کې د ټریفک حادثې د امروزه معمول جوړ شوی. اداریه زیاتوي چې د ټریفک حادثې ورځ تر ورځ زیاتېږي او د څه وجې چې رچانه پټې نه دي. د ټولو اول خو غیر تربیت یافته ډرایوران په پاکستان کې ډرایونګ لایسنس ترلاسه کول څه ګران کار نه دی. دغه ډرایوران نه د ټرافیک سیګنل او نه د نورو قوانینو په اړه څه علم لري. اداري په وینا د ټرافیک پولیس غیر ذمہوار رویه او په لوی سړکونو د رڼا انتظام نشتوالی هم یو مسله ده. همداشان په غریزو علاقو کې سړکونه تنګ وي او څه حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. اداري خلک کوي چې د ټولو مسلو له وجې د ټرافیک خطرناکې حادثې راپېښېږي خو که صوبایي او وفاقي حکومتونه د دې خطرې مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي نو د ټرافیک حادثو کې کمی راتلی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی ان بی سی ټلویزیون په افغانستان کې د روانې جګړې او اسوسییټډ پریس خبري اجنس په شام او عراق کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی مرګ ژوبلې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
این بی سی ټلویزیون لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سار اداره وای په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې غنو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. بلخوا د هیواد په یو شمیر سیمو کې د وسوالو طالبانو د کنټرول له وجې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوختي ده او په یو شمیر سیمو کې خلک خپل سیمو ته په پریښودو هم مجبور کړی دي. این بی سی لیکي دا به د افغان امنیتي عسکرو لپاره یو چیلنج وي چې د دغه هیواد په کلیوالو مکه د وسوالو زور ختم کړي او دا شان د ولسی خلکو د مرګ جوبلې مخاوني سي. دغه درې میاشتنی ریپورت چې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې د خصوصي انسپکټر جنرال دفتر خبر شوې دي د اهم وایي ل 14 کال وروسته چې امریکا دغه هیواد ته تللی د وسوالو خلاف جنگ اوس د پخوا په پرتله زیات خونړې شوې دي چې پکې زیات خلکو ته مرګ جوبله اوخته ده. د دغه راپورت تر مخه د 2018 کال په لومړی شپږونیو کې 800 امنیتي عسكر د وسوالو طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي او دا شند ولسی خلکو خلاف تراګر بریدونه هم زیات شوي دي. دغه راپور د هم وای په 2018 کال کې په نښتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې شمیره 1,400 ته رسیدلې ده چې دغه یو ریکارډ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په بریدونو کې ولسی مرګ ژوبلې ته د سار ادارې ډېرې له نږدې ګوري. دغه ادارې وایي په عراق کې د ولسی خلکو وژنې د دغه هیواد سیاسي مشران د خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په عراق کې د نامنیو پیښو د دغه هیواد سنی لګکي هم اندېښمن کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ دا منلی وو چې د 2014 کال را په دې خوا په شام او عراق کې د داعش خلاف د دوی په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په هوایي حملو کې 352 ولسی کسان وژل شوي دي، خو بلخوا د بشري حقونو ادارې وایي چې دغه شمیره ډېره زیاته ده. ائتلافي هیوادونه وایي وسلوال په ډیرو خاري سیمو کې پنازای لري، نو ځکه د دوی په حملو کې د وسلوالو سره سره ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اجانس لیکي چې د تیرو درو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې خلاف په عملیاتو کې په شام او عراق کې ولسی کسانو ته هم زیات تاوان رسېدلی دی او په ځینو سیمو لکه موصل کې داعش وسلوالو ولسی کسان د ډال په توګه هم استعمال کړي دي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان چریکي جګړه کوي او دا چې دغه ارګان د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې وړاندې شوی فیصده نه مني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په تازه درې میاشتنی رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو درو میاشتو کې له 50% څخه 80% زیاتې شوي او لانجمنې سیمې له 30% څخه 90% ته لګې شوې دي. جزئیات د اسمت څاروان پر رپورت کې
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی، خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان 11 ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري، خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 1,625 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان 9 ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې زموږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زموږ 9 ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي نو څو فیصد خاوره د مخالفینو په لاس کې څو دغه فیصدي ګانې چې څوک خپري او څوک یو فیصدي ښي څوک بله فیصدي ښي دا زه یو هم نشم منلی. ترکی جګړه ده په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې 9 ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډېرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تېر کال طالبانو د 6 ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 625 په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
هندای ورسپانې فرست پوسټ په افغانستان کې د رواني جګړې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په امریکا کې د جنوبي اسیا چارو شنونکي پر دې اندي چې پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې د هند نفوذ مخه ونیسي د طالبانو او نورو وسلوارو ډلو د ملاتړ کار ته یې دوام ورکړی دی. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. له هغې وروسته چې امریکا پر افغانستان خپل تر ټولو لوی بم چې د بمونو مور ورته ویل کېږي وغورځاوه، د جنوبي اسیا د چارو امریکایي شنونکو د افغانستان او پاکستان د حالاتو جاج اخیستلو په موخه د بحثونو یوه لړۍ پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي افغانستان پر او د امریکا تګلارې ته بیا کتنه کوي. دا شنونکي که څه هم په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیتونو ته په کتو د هغه هیواد د آرامه کولو چارې ستونزمنې بولي، خو وایي پاکستان غواړي په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ کار جاري وساتي. لیکنه کاږي دا البته روښانه نه ده چې امریکا ولې تر اوسه نه ده توانېدلې چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو د ملاتړ لپاره لاس اخیستو ته اړ کړي. پاکستان بیا د نړیوالو د نیوکو په جواب کې وایي هغه جګړه چې امریکا په افغانستان کې پیل کړې تر بل هر چا زیات تاوان یې پاکستان ته رسیدلی دی. خو د لیکنې تر مخه پاکستان مخکې لاغې چې امریکا افغانستان ته خپل ځواکونه ولیږي د هغه هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او هلته د جګړو پیلولو پالیسي خپله کړې وه. لیکنه وایي په 1999 کال کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان د هغه وخت کورنیو چارو وزیر نصیر الله بابر د طالب وسلوالو ډله جوړه او د کابل د نیولو لپاره روانه کړه. د لیکنې تر مخه هغه مهال په افغانستان کې د هند نفوذ د نشت برابر وو. لیکنه زیاتوي ترهګري د پاکستاني ډیپلوماسۍ یو برخه ده او هغه هیوادونه چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو ظلمونه غندي ولې پاکستان ته وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم په هوایي عملیاتو کې د بیګنا پاکستاني او وګړو د وژلو لپاره لاس واخلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هغه هیواد د سولې له هڅو سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځاکېدو په دغه باب د نوموړي د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر نور بیا ټینګار کوي چې حکمتیار باید د افغانستان له شرایطو سره ځان عیار کړي. په ورته وخت کې حزب اسلامي وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم به خپل سیاسي فعالیتونه مخ ته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغان حکومت د روغ جوړولو بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځاکېدو هرکلی کړی دی. پر دې موضوع جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
وروسته له هغې چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حالاتو په اړه په ننګرهار کې په یوې غونډه کې د حزب اسلامي رسمي نظر څرګند کړ، د ولسي جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې عمومي غونډې آزاد بحث تر ډېره د ښاغلي حکمتیار پر څرګندونو راڅرخېده. د ولسي جرګې غړي کمال ساپي وویل د سولې، ولسواکۍ او د ملي یووالي لپاره د حکمتیار هوډ ته باید د شک په سترګه ونه کتل سي.
د ښاغلي حکمتیار د تلپاتې سولې لپاره هوډ
د ډیموکراسۍ د پاره هوټ، د وطن د آبادۍ د پاره هوټ، د حقوق د بشر د حقوقو د پاره هوټ، د ملي یووالي د پاره هوټ. په دې باندې د شک په سترګه ونګورو، دې ته د قدر په سترګه وګورو، دې ته ارزښت ورکړو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په لغمان او د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او وسلوال طالبان یې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅول. ښاغلي حکمتیار همدارنګه په ځینو رسنیو انتقادونه وکړل او هغه یې په افغانستان کې په نفاق اچونې تورنې کړې. که څه هم ډیری وکیلانو د ګلبدین حکمتیار د خبرو هرکلی وکړ، خو یو شمیر نورو بیا ټینګار کاوه چې ښاغلي حکمتیار باید د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره ځان عیار کړي. د دغې جرګې غړي فوزي کوفي په عمومي غونډه کې وویل:
هر سیاسي رهبر چې غواړي په افغانستان کې سیاسي تداوم او بقا ولري، باید خپل ځان د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره عیار کړي. له هغه پرته زه باور لرم چې سیاسي عمر او دوام به یې لنډوي.
خو حزب اسلامي وایي چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. د دغه حزب ویان حشمت الله ارشد وویل چې حزب اسلامي به له افغانانو سره یو ځای پر مخ ځي.
موږ ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوو چې حزب اسلامي افغانستان د اساسي قانون په منلو سره حزب اسلامي ته د هیواد د نافذه قوانینو په اساس یو نوی پاڼه خلاصه شوې ده. په دې چوکاټ کې به په ټولو ولایتونو کې سیاسي فعالیتونه کوي. موږ د افغانستان له خلکو سره وو، یو به او یو ځای به مخکې ځو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي ماموریت یا یونما د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې بهیر هرکلی وکړ. د یونما لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه د هر هغه تړون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د وژنې عاملینو ته باید سختې سزاګانې ورکړل شي. دغه ادارې ویان پرون دوشنبه د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې لویه څارنوالۍ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له شپږ سوه او نهه اویا ثبت شوو قضیو څخه یو شمېر ته رسېدنه کړې او ډېر ضر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي د حکومت له ژمنو سره سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. محمد حدیث پردیس رپورٹ راکوي.
د ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د ارزونې له مخې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی، خو د افغانستان لوی څارنوالي ادعا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې له څېړنو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهالې او لنډمهالې بندونو محکوم شوي دي.
خبرنگارای عزیز ما
د وی د ملي راډیو ټلویزیون دی و خبريال د قتل د قضيه پاړه د کشفي او امنيتي بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول چې یو تنه په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د راډیو د خبريال د قتل پاړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسيال کې د چتر رسنۍ او بازار په نوم د ژورنالیستانو حقوقو د دفاع ویټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې خبریالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو تر رسیدنه هم نه ده شوی. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د سنځمنی چې خایي په تیر کې بعد خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته سم رسیدنه نوي شوي خوشمنه کوي چې لدی وروسته په دې اړه جدي اقدامات کوي. یو شمیر افغان خبريالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي لپاره د عملی اقداماتو پر ځای تر ډیره په شوارونو خبريالان تیرېستي دي. افغان خبريالا فیروز عزیزی:
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوي دي، کوم خبريالان یو غوسره توتريخوالي سوي ده، کاملا د خلکو له ذهنونو دا هېر وتلي، ځکه چې هغو ته هېڅ بیا رسیدګي نه ده سوي ده او نه د حکومتي چارواکو له خوا نه کوم څه ورته سوي دي.
یو بل خبريال نوید بارکزی وایي چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپلو مهمو لاسته راوړنو بولي، خو دغه لاسته راوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړي، بلکې په ځینو مواردو کې په خپله حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړي ده.
دا مشال ریډیو ده.
په کندهار کې د کوکنارو اړولو کمپاین د ټاکلي هدف لپاره کولو پوره کېدو مخکې پای ته ورسېدو. په دغه ولایت کې د کوکنارو نیخ وهل او حاصلات ټولول پیل شوي دي. چارواکي وایي پر شاوخوا 40,000 هکټره ځمکه لکل شو. کوکنارو څخه یوازې 1,450 جریبه برخه پاکه کړل شوې ده. زموږ خبریال صادق رښتینی د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې هغو سیمو ته ورغلی چې د کوکنارو د لمنځه وړلو له کمپاین څخه پاتې شوې ده او موږ ته دا رپورټ پرې رالېږلی دی.
د یوې غیر رسمي سروې په اساس په کندهار کې سږ کال پر شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کوکنار کرل سوي چې اوس یې د حاصلاتو راټولول پیل سوي دي. سره د دې چې د کندهار ولایتي ادارې د دغه جملې څخه د 1,500 هکتار ځمکې د اړولو هدف ټاکلی و، خو چارواکي وایي چې د کافي بودیجې نشتوالي او د کمپاین ناوخته پیل د دې لامل سو چې 1,450 جریبه ځمکه کوکنار پاک سي. د کندهار د نشه یي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت ورسره د کوکنارو د اړولو لپاره د بودیجې وسایلو هیڅ راز مرسته ونه کړه.
سږ کال په کندهار کې د نشه یي توکو د کښت د ویجاړولو کمپاین سرته ورسوه چې هغه څه امکانات چې مو درلودله د خپل شته امکانات څخه مو په استفاده سره د کمپاین سرته ورسوه. خوشبختانه چې په افغانستان کې په څلور جوش ولایت کې تر پیلن پورې په ننګرهار او کندهار کې کار شوی دی چې دا د کندهار د ادارې لپاره ډېر ښه لاسته راوړنه ده.
د کندهار د ژړۍ، پنجوایي، میوند او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکي او کروندګر وایي چې د کوکنارو په کرلو خوشاله نه دي، خو غربت، د کافي اوبو نشتوالی او نورو ستونزو د کوکنارو کرلو ته اړ کړي دي.
کوکنار په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستې سوي دي، نه زموږ نور مځکې نور اصلیات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو، یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره یې کړو، کنه د جس موږ هیڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
اسمه نه منان. نو خلک مجبور دي حکومت نه مرسته سره کوي، نه بل خوا سره کوي، نه موږ بندونه را جوړ کړی دي، موږ سره نه مرسته کوي، موږ نه ټوک ټوک پراته راغلي.
سره د دې چې په تیر دوه کلونو کې د کندهار په میوند او ژړۍ ولسوالۍ کې د فور زون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 40,000,000 مرستې سوي، خو سږ کال د کوکنارو په حاصلاتو کې زیاتوالی دا په ډاګه کوي چې دغه مرستې په سم ډول تر خلکو پورې نه دي رسېدلي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار او شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي په جلال آباد کې د پاکستان په کونسلګرای کې له افغان پولیسو او کمیشنکارانو شکایت کوي. دوی وایي په هفتو په قطارونو کې ولاړ وي، خو ونه توانیږي چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. دوی په خبره په یوې ویزې ترنه کمیشنکاران په زرګونه روپۍ غواړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په داسې یو پلان کار کوي چې د پاکستان ویزې د کوم خصوصي شرکت د خدمتونو په چوکاټ کې راولي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته هر ورځ په سلګونه تنه په قطارونو کې په دې خاطر ودرېږي چې ګوندې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي، خو ګڼ شمېر ویزه اخیستونکي وایي چې هر هغه څوک چې پولیسو او یا هم کمیشنکارانو ته په زرګونو روپۍ ورکړي په اسانۍ سره ورته د ویزې اخیستلو نمبر په لاس ورځي. ګڼ شمېر ویزا اخیستونکي چې د ننګرهار ولایت مخې ته په شکایت راغلي وو وایي چې نه یې قومندانۍ عرض اخلي او نه هم د شکایت کولو لپاره ولایت ته پرېښودل کېږي.
زمانو مسعدالله د موږ د کونسلګرۍ مخې ته چې سهار نالته ولاړو او 15 ورځې او شپږ ورځې زموږ کېږي چې موږ راغلي وو په کونسلګرۍ کې پولیس والا رشوتونه اخلي، خپل خپل کسان مخکې کوي او زمنګ د سپینګیری او ماشومان او ځوانان ټول ورتل تولاړ دي او پولیس ډیره وښانه عمل کوي په پونه پلس وهلم کوي ټکولم کوي کومندانې تولاړ ول تم چار ځوان غست او نن د سهار تقریبا د 9 بجو ریشه دي ولایت مخه تولاړ یو او دلته پولیس درنه نه پری موږ د خپل چا تولاندې کو چا تور شو موږ بچانه وختره وکړو
بلخوا ولایتي ادارې د پاکستان قونسلګری مخته د کمیشن کارانو او نورو واسطو ستونزه مني خوای چې دغلته تر اوسه ګنشمیر کمیشن کاران نیولی او لا هم دا لړۍ روانه ده. یاد دیوی چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته پر ننګرهار سربیره د کونړ لغمان نورستان خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو څخه هم د ویزا اخیستلو لپاره خلک راځي چې له امله یې په ویزا اخیستلو کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر جنسای د جمرو د سودون کې شکایت کوي چې په سرکاري روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. د دوی په خبره د روغتون ډاکټران ډیوټي ته نه حاضرېږي او زیاتوي چې ناروغانو ته سرکاري دوایان هم نه ورکول کیږي. د خیبر جنسای د روغتونونو مشر ډاکټر بیا وایي دوی هڅه کوي چې د ډاکټرانو د کمی ستونزه حل کړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای د جمرود یو مشر دولت خان پر د مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په مرکزی ولسی روغتونونو کې د صحت سہولتونه نشته او مله پکې ډیوټي نه کوي.
نه ډیوټي پښتنه څوک تی کولای شي لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی نه پکې دوایګان شته نه پکې ډاکټران شته په کار دسو چې اسپاتال سر به وشي. د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانه غی په کور دو چې ګوتې سیستم لګیږي.
د جمرود شاکس یو تن ګل وزیر پر دی وای چې د صحت په بنیادی مرکزونو کې دوی ته سرکاري د بیان نه ورکول کیږي.
دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. اوس لکه مونږ په شاکس کې هسپتال نشته. ای غزا مونږ دغه ځله بیمار رسو چې په کار دی چې داسې هسپتال مونږ ته چې مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوایې یا ډاکټر وی چې دستیستن
د جمرو دیوبل مشر شیر محمد اپریدی وای
حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې او د وایګانی وی او ډاکټر مې باندې ودرېږي لیبر روم په والا وې ته وایم چې بس ماغه وسم چې غریبانه ساده خزي ک په لازر کې یو ولا ک په 15000 کې یو ولا خروپه ته دوا خلی کني چې روپې نه ورګي سره ولر تیریږي نشي نشته.
د خبر جنسي په جمرود کې د سرکاري روغتونونو د حالت په اړه مشکله د خبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوي. نو دوی ویل چې سپیشلیست ډاکټران قبایلی سیمو ته راتګ نه خوښوي خو اوس موږ ورله اضافي مراد ورکوو او هڅه کوو چې ځینې ډاکټران دلته راولو او چې موږ ته کومه دوایي د فاټا سیکټریټ نه میلاو شي نو هغه د صحت مرکزونو ته رسوو او چې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوو. د خیبر جنسي د جمرود خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت سہولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې مش پښتانه له کال 2002 راهیسې خپل کلتوري لوبه مخه کوي او هر کال دغه سیالۍ د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې کیږي. سږ کال د مخه سیالۍ د خار په کیمیاړی سیمه کې وشوې چې په لوبه د سوپر بونیر سیټي سټیشن لوبډلې وګټله. د دې لوبې کوونکي چې مخماران ورته ویل کیږي په عین وخت کې د دوی لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ اورو.
د ګل پشپا تر ناوخته روانې دی لوبه کې سوپر بونیر پرانه سبزی منډي یا زړې سبزی منډۍ لوبډلې ته د 25 په مقابله کې په 13 گزارونو ماته ورکړه. د سوپر بونیر سیټي سټیشن لوبډلې مشر محمد اعظم وایي چې دای سلورم ځل دی چې د کراچۍ په کچ د لوبه ګټي. خو تر دې دمه ور سره په ټوله کراچۍ کې داسې کوم میدان نشته چېرته چې د دې لوبې سره سره پښتانه ځوانان نورې لوبې وکړي.
هر قوم دا کوشش کوي چې زموږ ثقافت ته په دنیا کې ژوندې نو کم خلک چې د خپلو مشرانو هغه قصب ژوندے ساتھی نو هغه ډیر ښه او هغه خلک په تاریخ کې یاد خلک دي. زموږ سره د موخې لپاره یو داسې ګراوند مستقل ګراوند نشته چې موږ په هغه کې یو ټورنمنټ منعقد کوو یا څه داسې نور کېله نو په هغه کې خپل دغه کوو. لکه زموږ سره داسې یو مستقل مزاج ځای نشته د هغې لپاره لوبه موږ ته تکلیفات دي.
تیر کال دا لوبه په سلطان آباد کې شوې وه چې په کې کیماړی لوبډلې بری ترلاسه کړی وو او همدا وجه ده چې روان کال دا لوبه په کیماړی کې وشوه. د تیر کال د بریالي لوبډلې مشر یا کپتان اشرف علي وایي چې په تیر وختونو کې کله امنیتي حالات په ښار کې سم نه وو نو هم دوی د دې لوبې تابعیا کړې او تیر کال په دې سیالیو کې 28 لوبډلې وې. خدا کال د دې شمېرا 150 ته رسیدلې.
د 1998 نه شروع شوې ده او کپ چې کوم دی ټورنمنټ په 2002 کې شروع شوې ده. نه په غره کې هیڅ ټینشن نه او ټیمونه به کم وو 14-15 12 ټیمونه به خپل هیڅ ټینشن نه او دغه نه بیا لکه چې 2004 نه بیا ټیمونه سیواش کړل 26-27 ټیمونه پورې برسل چې کیمانه په میدان باندې
د مخې په دې لوبه کې د یوې لوبډلې لس لوبغاړي وي او هر لوبغاړی په دوه پړاوونو کې سلور گزارونه کوي. دا رنګ هر لوبډله سلویخت گزارونه کوي. په کراچۍ کې چې کومه لوبډله فائنل لوبه وګټي نو بل کال لبیا هغوی په خپل سیمه کې د دې سیالیو تابعیا کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی